سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام او وږي شوي از موږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ساده په څپو کې پروګرام ته ځنګل شوې ده چې احمد چیبر په کې ساسي کوربه ده د پروګرام درته لرو خو تر دې وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی دا څرګندونه وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوحه کې د می په نومړې نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر شپه خبري اعلان تو ویلي د امینی محمد د هدف نو چوګاکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوخي پرتی پرته طالبانو ته رسمیت ورکړل کیږي دوجارک وایي د می په نومړې او دویمې نیټه باندې ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځنګړو استازو سره غونډه ولري خو په خبري بحثونه به د بندو دروازو ته راشاوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړ مورز ویلي وو دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي په غزنی کې په دوه ترافیکی پیښو کې درې تنو ته مرګ ژوبله وختي ده د پنجمې په ورځ د غزنی لامنی قومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې د غزنی ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په جنګل باغ سیمه کې د دوو موټر سایکلو سپرو له یوې ونې سره ټکر کړی چې په پیښه کې دغه دوه ورونه یوې وژل شوی او بلې ټپي دی دوی وایي یادرونه د خواجه عمري ولسوالۍ د برکت کلي اوسیدونکي خبر پاڼه زیاتوي په بله پیښه کې د څلورمې حوزې اړوند د بندی کلی ته چیر می ونجلی موټر وهلی او وجل شوی ده په خبر پاڼه کې د هم راغلی دي چې د پیښې لامل به احتیاطي ده د تورخم په غره کې د کمر د تورخم په غره کې د کمر نړیدو تر پیښې وروسته د ژغورنې او مرستې عملیات د پادری مورس هم روان دي د خبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې او مسؤل نن په سیمه کې د مشال لاړو خبريال ته وویل چې تر اوسه د 15 کسانو مړی ایستل شوی دي د چارواکو په خبره د اپریل په اتل سما پښنمی محل د کمر نړیدو په پیښه کې شپږتنه وژل شوې او اتنه ورجوګل شوې دي د الواړګي حکومتي ادارې مشر ارشاد مومن هم وایي چې تر لوی او ډبره او خاور لاندې د جسدونو ایستل لپاره کلینګونه او نور ماشينونه هم په کار اچول شوې دي په پیښه کې اکثره مړه او ټپيان افغان موټر چلوون کې دي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنگهای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې ونې خبرې غونډه ته ول چې دا غونډه به د می پر څلورم او پنځم د هند په ګواخار کې کیږي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوي مشري کوي د پاتیر دولسو کلوري کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنی او چارو وزیر هنر بنیکر هند سفر کړی و
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
احمد چیبریم السلام علیکم د طالبان حکومت به پر رسمیت او پیژندل شي د طالبان پر حکومت به نور نړیوال فشارونه زیات شي د ازادۍ په څپو کې د خبرونه کې د دې سوالونو او د دې موضوع په اړه لمیلمنو سره بحث لرو ملګری ملتونه وایي سرمنشي انتونی ګوتیرش به د مختلفو هیوادونو له استازو سره پر دې کار وکړي چې له طالبانو سره په چلند کې واحد نظر رامنځته شي ملګری ملتونه دا خبره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې په درشل کې کوي ټاکل شوی دی چې دا غونډه د می په لومړۍ او دوهمه نیټه د بندو دروازو تر شا وشي په دې غونډه کې به د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش په خپله برخه واخلي همدارس د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي دې غونډې ته وربلل شوي دي د دې غونډې اعلان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد روانه اونۍ دوشنبه وکړ او وی ویل چې شاید داسې لارې چارې په دې غونډه کې ولټول شي چې د طالبان حکومت په اصولو کې په رسمیت وپیژندل شي یعنې دا پیژندل مشروط وي داخلي محمد تر دې خبرو وروسته د جنو هیوادو استازو عکس العمل څرګند کړ د امریکا د متحده ایالاتونو یو استازي چې نه یې غوښتل نوم یې ذکر شي رویټرز اژانسته وویل چې د دې غونډې هدف د طالبانو په رسمیت پیژندل نه دي او دا ډول جرباس د منلو نه دی په ملګرو ملتو کې د روسي استازي واسیلی نبنزیا بیا خبریالانو ته وویل چې د غونډې هدف په رسمیت پیژندل نه دي. هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادو د استازو له نظرونو خبر شو چې د افغانستان د ستونزې حل لار په څه کې ویني. نږدې څلور میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادو سازمان د دوهم ځل لپاره دا پریکړه وځنډوله چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د ملګرو ملتو ویاند سټیفن دوجارک د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوحې د غونډې هدف د مشترک دریځ ایجادول دي. دوجارک د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په تړاو وویل چې دا مسله په ښکاره د غړو هیوادو په لاس کې ده. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل، د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال او په مسکو کې پخواني افغان ډیپلومات او د چارو کتونکي غوث جان باز ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د دوحې د غونډې په تړاو چې د طالبانو حکومت په پکې په رسمیت وپیژندل شي که نه شي، د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړې.
اسلامی امارت غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه زر تای شي. په دې سره به هیوادونه سره نږدې کېږي، اعتماد منځ ته راځي او ستونزې حل پیدا کوي او بل داسې افغانستان د خلکو حق ورکول کېږي. نو موږ هر څه زر د دې اقدام غوښتونکي یو چې دا کار باید وسي او دا په ګټه ده. اسلامی امارت ټول هغو تعهداتو چې د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین دي ژمنتیا لري.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونې اوس په راشم میلمنو ته. لومړی به اخلي کړوخي له تاسو څخه واورو. د دوحې غونډه چې د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادو ټول استازي هم پکې ګډون کوي څومره مهمه ده؟
سلامونه پروګرام ټولو محترمو ګډونوالو ته. مالم دا یو مهمه غونډه ده چې وروسته تقریبا له دوه کاله نه داسې یو نشسته غم د خپل د سازمان ملل په مشری یا په میزبانی قربتو باندې کېږي او دا یو فرصت ده چې ټول ممالک په دې باره کې د افغانستان په باره کې بحث کېږي. اما یو کومه خبره چې قابل تشویش و د امنه محمد دغه دریځ چې ویل چې دا سوړو کې قدمونه به واخلي چې تر څو دا لاره برابر شي د طالبانو نو د په رسمیت پیژندنې په خاطر باندې، ځکه چې همدغه قابل تشویش ده. کومه ویره چې افغانان لري او خصوصا افغان میرمن لري، هغه په دې کې چې دغه لوی ائتلافونه چې په سطح د منطقه او جهان رامنځته شوي، داسې نه شي چې همدغه ځینې غړي د دغه سازمان دغه میرمن یا دغه سازمان د همدغه فرصت د دغه بحث لپاره وکاروي. په حقیقت کې دا غواړي چې په اصلاح عکس العمل ارزیابي کړي او همدارنګه ځینې لارې چارې ولټوي چې څنګه دغه دغه جوړجاړی وشي. اما که دغه جوړجاړی په سبب تغییر وشي، خو دا به ډېرې ښه خبره کېده. متاسفانه طالبان هغه کومه مشري چې لري هغه اصلا دا اوسه مهمه نه ده چې افغانستان په رسمیت وپېژندل شي که ونه پېژندل شي. هغوی ټول په ورځ په همدې باندې اخته دي چې فقط هغه شریعت چې دای تعریفوي او د په نظر باندې درسته د معقول د خپل نظر دی یا بل چې کوم ځای نه ورته دکتې کېږي، مګر د پلی شي دغه که افغانستان په انزوا کې او که د پرسپکټ
څخه لري کړو خل مننه د برخه ته وړاندې راشو چې ګټه وي څه وي او زیانونه به څه وي. ننګیال صاحب، ساس په باور د دوی د غونډې لپاره چې پکې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم برخه اخلي، دوه ول انتخاب شي؟
سلامونه تاسو ته خبرونه مېلمنو او ورېدونکو ته ډیره مننه. زه فکر کوم دوحه یو خو د طالبانو سیاسي دفتر هلته موجود دی. طالبان په نړۍ کې بل د څه کوم آدرس نه لري چې هلته د دوی موجود اوسېږي. یو علت دا کېدلی شي چې د طالبانو د ملګرو ملتونو لپاره چې کوم استازی تاکلای دی، حتی هغه په سهیل شاهین او دغه نور دغه په دوحه کې اوسېږي. او بل په دوحه چې دا د دوحې خپل د قطر اړیکې د طالبانو سره نسبتا نورو هیوادونو ته هغه سمی دی او یو سمی معنا اړیکی ور سره لري او د قطر حکومت طالبانو باندې کافی احسان کړی دی یوالې سیده یالت ساتلې دی د خپل کورنۍ سره د خپل دغه سره او بیا د دوه پروسه بل له واړخ دی چې یو سمبولیک لغله لري چې د دوه تړون کې البته شوه د طالبانو د دوه تړون واپس رسولې دي زلمی خلیزاد یو ټیټ به تاسو لیدلې وي چې امینا محمدی د خبرو په عکس العمل کې ویلي وو چې هر کلای کړي او د دې اقدام نو بیا ویلي وو چې د دوه تړون باید ټول ماده هغه شي او به ځوان دي چې ټول ماده عملي شي نو په څو اړخونو باندې او بل اکسس دي اسانتیا ته د ټول هیوادونو استازو ته چې د افغانستان په اړه خاص تر ملاحظات لري هغه ته رسیدګي نسبتا بل هر هیواد ته قطر ورته ممکن آسان وو سی دي مختلف وجوهات کې د لایسي د فکر کومه هغه به ډیر مهمه نه وي خو مهمه دا ده چې د طالبانو ته مشروعیت ورکول کیږي که نه ورکول کیږي طالبان د غرست په دغه غونډه کې ترلاسه کولای شي که نشي ترلاسه کولای ما شخصي باور دا ده چې ضد نفیس خبرې دي په هماغه یوه ورځ باندې د ملګرو ملتونو یو طرف وویل چې د افغانستان نه ووځي د نوې مې په میاشت کې د وتلو ګواښ یې وکړ چې ګویا طالبان تعامل نه کوي او دوی مجبور دي افغانستان پرېږدي خو په دامدې ورځې په مازدیګر باندې بل خبر راځي چې هغه امینه محمدي د پرنسټن یونیورسټي کې وینا کوي په یو ټاون هال کې ناستل او په هغه ټاون هال کې دا خبرې کړي دي چې ګویا طالبان سرپاړه باندې یو غونډه را بلل کېږي نو دغسې یو حالت کې د معلومیږي دا چې یو معلوم مسیر یو معلومه ستراتیژي تګلاره د طالبانو په اړه دنیا نه لري ګنګ څه ده پکې خپله ملګري ملتونه هم ګنګ سي په دې مسله کې
همدې ته به راشو په خپرونه کې چې اوس قصه کومې خواته روانه ده د جان باز صاحب نظر که واخلم جان باز صاحب که چېرته ملګرو ملتونه موافقه وکړي فرضیه ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپاري دا په څه معنا دا په دې معنا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شو بله اورېدل
اصل خبره خو دا ده چې داسې یو تعامل رامنځته شوی دی پس د یوګوسلاویا د اروپاشي نه چې دغه مقتدر هېوادونه یا د اتحادیې اروپا یا د ملل متحد خوا د چې په یووالي کې د څو په منظم شکل کې په واحد شکل دا نوي پیدا کېدونکي هېوادونه باید په راستیا ته پېژندل شي دا داسې یو غیر رسمي غیر کنونشنل یو تعامل را پیدا شوی دی یو تریډیشن را پیدا شوی دی دا کوم اصل نه دی یعنی هر هېواد خپله تصمیم نیسي چې څوک په رسمیت وپېژني او څوک په رسمیت ونه پېژني کوم تعاملات وکړي
داسې که چېرته فرضاً ملګر ملتونه راوړاندې شي او د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپاري بیا فکر نه کوي چې نور هېوادونه ممکن تشویق شي اوس یو بل ته سره ګوري
خبره دې کې ده چې داسې یو خطر یا تهدید یا دغسې یو حالت کېدی شي رامنځته شي خو تر هغه ځایه چې موږ نن ورځ ګورو هغه کوم تاوتریخوالی چې د مقتدرو هېوادونو په منځ کې دي تاسو پوهېږئ چې د ملل متحد امنیت شورا کې پنځه دایمي غړي چې دا پنځه دایمي غړي ډېر مقتدر هېوادونه چې هغه امریکا ده انګلستان دی روسیه ده فرانسه ده او چین د دوی په منځ کې نن سبا یووالی د غږ یووالی 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 موږ نه وینو په دې تضاد کې چې دا منافع د موجودګانې د دې هېوادو په منځ کې او په تنګ کې د دې هېوادو کې هغه کوم عامه افکار چې دي عامه اذهان چې دي هغه د رسمیت پېژندلو په ګټه نه دي نو په دې ترتیب
مننه جان باسه مننه ساسو اواز هم یو څه د لپاره چې بهر یاسي یو څه ګټوړ دی را به شم اغلی کډوخیل ته اغلی کډوخیل د خبرونه په پیل کې تاسو ځینې اندیشنې شریک کړي آیا فکر نه کوي چې یو پلیټفارم ممکن جوړ شي چې د دوه په غونډه کې ځینې هغه اندیشنې چې افغانان لري هغه په دې غونډه کې شریک شي او د سیولار راووسی چې د افغانانو په ګټه وي
حتی کېدای شي بدون شک کېدای شي که واقعاً دا سازمان ملل یا ملل متحد دغه غونډه دی په خپل غوښتنه یا په خپل ابتکار شوی یا دا کېدای شي چې په دې باندې د یو فرصت وي چې ټول ملکونه په دې باره کې وغږیږي او طالبان باندې واقعي فشار راوړي. بلاخره دا دومره تعامل او حوصله او فرصت ورکول نه واقعا په دې باندې داسې فشار راوړي چې دې ته لومړی تشویق که نشي مجبور شي چې باید خپل دریځ بدل کی، خصوصا په مجموع کې د ټول افغانانو په وړاندې او خاصتا د افغانو مېرمنو او نجونو په وړاندې باندې. اما که دا چیرې تشویش وي له غربي نړۍ سره چې کوم ائتلاف د طرفداران خصوصا د چین او ایران او د روسیې او هند او همداسې نور ملکونو په منځ کې چې حتی سعودي دا هم شل سره یوځای شي، نو له دغه تشویش نه چې هغوی هم اوس دغه فرصت برابروي طالبان ته چې کله مجلسو ته غواړي او کله قنسلګریان سفارتونه دوی په اختیار کې پرېږدي، تنګ و راتګ لري، قراردادونه او مسایل امضا کوي، نو شاید نربي غړی په خپل دریځ باندې تجي نظر وکړي چې دغه یوه نقطه چې هلته افغانستان ده او په ډېر ستراتیژیکه نقطه که دوی په نظر دا موقعیت لري په مختلف دلایل باندې نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د لاسه ورکړي، په بل شکل باندې دوی رشوت ورکول طالبان ته چې هغه د میاشتې $2 میلیونه دوی هغوی ته لیږل. اما شاید دا رقابت دومره جدي شوی شي بالاخره دوی په همدې باندې تشویق کړي چې ګویا ستاسو د رسمیت پېژندنې لپاره موږ دغه هلې ځلې کړو یا لار چا لټوو چې ما بعد طالبان مطلق هغه ته میلان پیدا نه کړي، دبل ائتلاف ته میلان پیدا نه کړي. نو په دغه رقابتونه چې په سطح د دنیا روان دي امکان لري چې هم یو فرصت د طالبان لپاره چې په رسمیت پېژندل شي او که واقعا له دغه میلانه دوی تشویشونه لري، نو دا به یو فرصت وي چې دوی په دې باندې غور وکړي چې طالبان له کوم فشارونه لاندې راشي تر څو پورې په خپل دریځ کې بدلون راوړي.
ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دې اغلې کډوخیل د دې څرګندونو په ارتباط؟ ننګیال صاحب، دا ویل چې کېدای شي چې په سیمه کې داسې یو موافقه وي چې دوی له طالبانو ته نړیوال ځینې امتیازات قایل شي او ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د سیمې د هیوادونو سره زه موافق، مثلا د طالبانو د پاکستان سره اړیکې، د ایران سره اړیکې، د چین او روسیې سره اړیکې، خپل قطر او همدغه سیتا سروسته کې د متحده عربی اماراتو تمایلات هم ولیدل چې هغوی په داخل کې د خلیجي هیوادونو بیا د یو بل سره سیالي کوي او افغانستان کې د نفوذ په لټه باندې دي. نو زه فکر کوم هغه هیوادونه یو سیګنال ته ضرورت لري او نړیوال دغه ته ضرورت لري، خاص کر د متحده ایالاتو او د ګوري نورې دنیا ته ډېر ګوري چې دوی مخکلات چې د طالبان سره په اړیکو کې د هغوی نظر نسبتا نورې غربي نړۍ ته د اروپایي زیادي ته دغوته ډېر تمایلات لري چې طالبان سره اړیکې جوړې کړي. خو خبره دا ده چې بیا د نړیوالو انتقاداتو نام داریږي، مثلا قوي هیوادونه فعلاً په د کاناډا په شمول، د برېټانیا په شمول، فرانسه، متحده ایالات په خپله، دغه هیوادونه چې دي جرمني، دوی په افغانستان کې د دغه وضعیت چې د ښځو سره طالبان روان کړی ده او د انسانانو حقونه چې دي هغه طرف کړي، د دې سرسخت منتقدین دي. نو د دغه انتقاداتو له ویرې هم هغوی ډېر تیز نه دي په اړیکه کې او منتظر دي د نورې دنیا برخورد ته.
ننګیال صاحب، یعنې دلته داسې دی که چېرته فرضاً ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو استازی کولی شي چې نیویارک ته ورشي او د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري، فکر نه کوي چې دغه تدریجي حالت به بیا رامنځته شي او بیا ممکن ځینې هیوادونه راوړاندې شي او بیا واشنگتن هم خپله پرېکړه وکړي؟
ګویا که د طالبانو برخورد دغه څه وي لکه دا اوس چې څه شی دي، د ښځو په زده کړو باندې، په کار باندې بندیز او د بیان په ازادۍ باندې بندیز او دغه څه په افغانستان کې داسې انتقام نی سیاست مخته وړل، دغه شیان دي چې دنیا له دې څخه منتقده ده. ځینې شیان چې دنیا دوی ته مخته ورځي یا غواړي چې لږ نرمي وښي، د دنیا له خوا نه یو انسینټیو چې انګلیسي کې ورته وایي ورکول کېږي، هغه د دې لپاره چې د طالبانو برخورد تغیر شي، د طالبانو په برخورد کې څه ناڅه اصلاحات راشي. خو د سیاحکاري چې د طالبان حد دې څخه سوء استفاده کوي او طالبان فکر کوي چې ګوې دنیا مجبوره ده دوی ته او نو ګنان دوی باید قوي پاتې شي په خپل خبره کې په خپل سیاست کې ډیر جامد پاتې شي او دا حالت دی چې طالبان د تباہی خواته وړي په 2019 لسیزه کې هم دوی سره د څه وشول او فیرن هم بیا دوی هغه سیاست مختوی دوی فکر کوي چې کومګه د خپل دریض باندې کلک ودرېګو او دنیا مونږ ته نورم هغه کوي نورم انتاب کوي خود نړۍ څخه د ډیر نتاب تم کول او په خپل هیڅ نتاب کول دا په خپل خراب یاري کې دا د خو وضعیت نه دی دا د دنیا سره د اړیکو جوړولو د یو ملت لپاره د یو حکومت لپاره د ظرفیت یو بل طریقه وي هغه دای چې ته ډیر ضرورت نه افغانان چې نړۍ ته ډیر ضرورت لري نړۍ ته څه ضرورت نه لري نړۍ کې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ویره لري هغه دا د افغانستان جزیره نه ده افغانستان د نړۍ هیوادونو په منځ کې پروت هیواد دی دلته کار به د پیښې کېږي په نړۍ باندې نفوذ تاثیر لري کډوالۍ مسله دا د فلن اروپایي چې آزاد کډوالو د لوی سیلاب سره مخامخ ده دوی غواړي دغه لږ کومکونه چې هره میاشت هره اونۍ کوي د دې په خاطرې کې چې دغه د یو څه ناسي اقتصادي ثبات رامنځته شي دا خلک د دې وطن نه په تېښته نه شي په اروپا باندې فشار کم شي دغلته د نړیوالو ترګرو مسله ده دلته نور داسې مسایل دي چې هغه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته شي خو طالبان بیا فکر کوي چې دغه حالت نه دوی سوء استفاده کوي دغه حالت کې طالبان تعامل ته ونه رسېدل او دوی خپل برخورد تغیر نه کړ او نړۍ په دې پوه شي چې دا خلک اصلاح کېدونکي نه دي نو په بدیلو لارو باندې فکر کوي بدیلې لارې تاسو معلوم دي چې هغه مداخله د مستقیم او نورې مداخلې نورې لارې دي چې هغه خلاص دي هغه د حکومت نه دي چې هغه اپشن بيخي ختم شوی دی یا نړۍ سره وسلې خلاص شوی دي یا نړۍ رښتیا نو نشي کولای دلته زور نه لري امکانات نه لري خبره دا نه ده خبره دا ده چې په غواړي چې طالبانو برخورد کې تغییر رامنځته شي افغانستان کې ستاسو آرام او ثبات رامنځته شي دنیا له دغه سره خوښي نه خلاص شي او که طالبان په خپل لیونتوب باندې همدغه ادامه پیدا کړي روسي اپشن خو د دنیا فرشته دنیا خو نه غواړي چې دغه ځای نور لګید بل سی او ټول دنیا ور واخلي
مانه البته دا ستاسو تر همدې خبرې پورې چې نړیوال څه کولای شي یا نشي کولای امریکایانو په ښکاره ویلي دي چې کچرته لا افغانستان دوی ته ترورستي تهدید متوجي شي دوی له هر ځایه حمله پی کولای شي او ښکاره خبره ده چې ایمنه زواهری هم په کابل کې وویشت ور بشم اغلی آزاد ته نجیب آزاد ته آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د دوحې په غونډه کې به داسې یو پریکړه وشي چې طالبان ځینې امتیازات نړیوالو ته ورکړي هغه امتیازات نه یعنی هغه خبرې ورسره ومني لکه نړیوال چې له دوی غواړي او نړیوال ځینې امتیازات طالبانو ته ورکړي
سلامونه او درنښت د دوه هیته ناستا یو خدای د ملګری ملتونو د سرمنشي برسیاله اغله امینه محمد په خپل سرګندونه کې د سیادونه وکړه چې ځینی ګامونه ځینی واړواړ ګامونه د دې بایس کېدل شي چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل لپاره لار هوار شي دا کچېره موږ دغه جملې تفصیل وکړو نو دا په دې معنی نه ده چې په دې ناست کې په دې باندې بحث وشي په دې ناست کې زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې به په افغانستان کې د ملګری ملتونو ایجنسی چې هلته فعالیت کوي هغه افغان مېرمنې چې د دې کارمندانې وې په هغو باندې بندیزونه طالبانو ولګوله او هغه نه پرېږدي چې د ملګری ملتونو په ایجنسیو کې هم کار وکړي نورې مېرمنې په بشپړه توګه بندې وي د کار او د زده کړو د دې څخه او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زه په دې باور یم چې دغه ناسته یوازې د وضعیت ارزونه ده تر دې وړاندې د ملګری ملتونو راپور ډېر ښکاره وویل چې په یو راپور باندې کار کیږي د طالبانو کړنې څارل کیږي او دا په نومبر میاشت کې دا راپور ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي دا نو اوس به وبخښې دقیق په دې باندې بحث پیلېږي اوس د دوه ناسته چې دا دوی ونې وړاندې اورسته کیږي تر سره کیږي ډیری فوکس به یا ټینګار به پر دې باندې وي چې هغه مېرمنې چې د ملګری ملتونو په ایجنسیو کې کارمندې دي په افغانستان کې هغو ته باید د کار اجازه ورکړل شي که ور نه کول شي دا ګواښ هم سوی د ملګرو ملتونو له ادرسه چې دوی به خپلې دغه ایجنسۍ له افغانستان څخه وباسي خپل فعالیت په افغانستان کې بند کړي ملګری ملتونو په دغسې وضعیت کې چې هر هیواد خپل قوانین لري هر هیواد بیرته بیا د بشر د حقونو په نوم باندې کمیسیون لري لاکن ټول هیوادونه د ملګری ملتونو د هغه منشور په ځانګړي توګه د منشور د هغه برخې د هغه کمیسیون چې بشري حقونه دي دغه غړیتوب لري او په افغانستان کې تر ټولو ډیر چې تر ټولو لاندې سوي دي چې څه نقص سوي دي هغه بشري حقونه دي ملګری ملتونه زه په دې باور یم چې په هیڅ ډول نشي کولای چې په دې ارزونه کې د طالبانو تنظیم داخلي داسې شرایط وړاندې کی چې هغه د طالبانو د رسمیت پیژندنې د پاره هم دا اوس ګام پورته کی، یا د دې کوم اساس د ملګری ملتونو په مجالس یا غونډه کې په نیویارک کې د دې اساس یې ودرې وسله ډېر وختي دی، او د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو د امنیت شورا په لیست کې تر اوسه هم د طالبانو مشران د ترهګرو په لیست کې دي، په ډېرو باندې د سفرونو بندیزونه لګېدلي دي. هغه کار چې باید ملګری ملتونو کړی وای، هغه کار چې دوی ونه کوي، بدبختانه یوازې په طالبانو باندې بندیزونه لګولي، بلکې په هغه هیوادونو باندې چې د طالبانو مشران د سفرونو بندیز په لیست کې دي، هغه ځینې هیوادونو یې دغو د طالبانو د هغه مشرانو چې سفر بندیز پر لګېدلې کوربتوب وکړي. مثلا ازبکستان څو میاشتې وړاندې طالبانو هغه وزیر چې هغه د سفر بندیز پر لګېدلې دی هلته ولاړې او هلته قراردادونه لاسلیک کړل. د دې تر څنګ ځینې د سیمې هیوادونه نور هم دي چې طالبانو سره په غیر رسمي ډول ډیپلوماتیک اړیکې لري. تاجکستان هم ویلي
آزاد صاحب مننه مننه په همدې برخه کې به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې سره واورو چې هغه هم همدا خبره کوي چې د نړۍ د هیوادونو روابط له دوی سره دوستانه دي.
دلته د رسمیت پیژندل دوه رقم دي، یو عملی دي او یو اعلانن دي. په عمل کې چې له دې هیوادونو سره موږ راشه درشه لرو، نو دا عین رسمي راشه درشه ځکه دوی سفارتونه دلته خلاص دي، موږ سفارتونه هلته خلاص دي، موږ ډیپلوماتان هلته ورځي، دوی دلته راځي، تجارت سره لرو، راکړه ورکړه راشه درشه لرو، همدغه رسمیت. البته رسمي اعلان تر اوسه نه ده شوی، دا خپل عوامل لري. د دنیا ډیر هیوادونه دي د نورو ډیرو تر تاثیر لاندې دي، یا د دنیا کې څه سیالۍ او نزاکتونه موجود دي. او یا دلته تاسو پوهیږئ چې 50 شاوخوا هیوادونه راغلي وو شل کاله له موږ سره وجنګېدل، نو طبعا چې اوس د رسمیت قدم را اخلي یو څه به دا قدم وروي، خو موږ امید لرو چې په دې برخه کې به پرمختګونه وسي. دا اوسنی حالت هم تاسو وینئ چې ورځ په ورځ په مخ روان ده، حتی په دې نږدې وختو کې موږ ځینې نوي سفارتونه فعال کړو، همدغه پرمختګونه دي. بالاخره به دا موضوع مکمل حل شي انشاءالله.
ننګیال صاحب څه فکر کوي چې د منطقي تر دې خبرو پورې دوی ډېر هیله مند دي؟
زه فکر نه کوم حکومتونه دوی د لومړۍ ورځې نه د نړیوال مشروعیت د سیمې د مشروعیت په لټه کې دي، او په کور دننه وضعیت ته پام نه کوي. حکومتونه چې د سقوط تر منځ دي یوه شپه هم پاتې دوی فکر کوي دی دوام کوي. تاسو باید وروستي مولي حکومت ما کیسه اورېدلې چې پاچا ته ویل چې هندوستان سقوط کوي او پرنګیان دلی ته راورسېدل، او پاچا یې ویل چې هنوز دلی دوراز او دلی لالرې دی او سقوط نه کوي. تا د حکومتونو برخورد وي چې څلور شتاتین تر منځ دي فکر کوي دوی سم روان دي او دا سقوط نه کوي. خبره دا ده چې په داخل کې تر څو پورې افغانان په دغه حکومت باندې راضي نه شي، تر څو دوی مشروعیت په کور دننه ونه لټوي، خلک خوشاله نه کی، باور وکړي که دوی حتی د ملګرو ملتونو په شمول د دنیا په ټولو هیوادونو کې سفارتونه ولري، دوی حکومت دوام نه شي کولای. په کور دننه مشروعیت چې دی هغه تر بل هر چا مهم دی. کله چې په کور دننه خلک تانه ناراضه وي، مرور وي، عقده ولري، یا ولتا ستاته په بد سترګې ګوري، هر دقیقه ته سقوط کولای شي. جنجال دا دی چې طالبان فکر کوي چې د دوی د قوت نه کا بدایي چې هغه بهر کې دی مشروعیت واخلي، ملګرو ملتونو کې یو چوکۍ د دوی درد نشي دوا کولای، حتی په واشنگتن کې د دوی سفارت درد نشي دوا کولای. که په کور دننه دغه بد حالت د افغانانو سره روان وي، د ښځو د حقونو په برخه کې، په نورو مسایلو کې دی، باور کوي که تاسو د دوی سفیران نور هیوادونو ته لاړم شي، داغو په وړاندې به لاریونه وشي، دوی به حتی ونشي کولای سفیران یې په ناستو کې ګډون وکړي. خلک دوی ته باندې او په کور دننه دومره پکار دي، په داخل کې خدا غږ نشي پورته کولای. خو که دا د سفیر سفا په واشنگتن ډي سي کې کینی، د دوی سفارت شاوخوا به د افغانانو څه حالت وي؟ دوی به په آرامه یو شپه تېره کړي په دغه حالت کې چې په کور دننه دومره روان وي، او د سفیر د نورو هیوادونو کې آرام
ادامه ورکړي. مننه. د اغلی کډوخیل نظر کا واخلم. اغلی کډوخیل، څه فکر کوي چې دغه کومې اندېښنې چې افغانان لري کدا چرته د دوهې په غونډه کې مطرح شي او په دې باندې بحث وشي، افغانان به یو ګام مخته وانخلي؟
مطلب پوه نه شوم چې
څه. یعنی مثلا دا کومې اندېښنې چې شته، لکه ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه چې د افغانستان دننه طالبانو ته مشروعیت پکار دی، مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده، د بشري حقونو مسله ده، د اساسي قانون یعنی مثلا تر اوسه پورې اجنډا نه ده اعلان شوې دی غونډې. مثلا که په دې خبرې وشي چې له طالبانو غوښتنه وسي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي، د په دې باندې خبرې وشي چې اساسي قانون رامنځته کوي، په کوم اساسي قانون په اساس باندې حکومت باید جوړ شي، مثلا د مشروعیت له خاطر بېلابېلې لارې دي که انتخابات منی انتخابات که انتخابات نه منی.
بله 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 موجود ده. اگه داده چه خپل هم در خاقل متقید دی صلاحیت و احسیت نلری چه خپل در اکو مشر پر نوبانی او کس چه پر قندهار کناس از اغسر خبری وکی او یا اغسر قناعت ور که مشکل داده چه در اکو کابینه چه دوی لری در استنبولیک و دی صلاحیت کابینه ده، چون دلتا واکو اختیار در شپاگ او نفر شیخان و سره ده او اغول دنیا سر نه ده تعمل پا قصا که دی نه ات اهمیت لری، کافی پیسې لري هغه بدوی په خپل زور باندې اخلي. او
زما مطلب دا و چې همدغه خبرې کچرته، یعنی همدغه خبرې کچرته هغه اندېښنې چې افغانان لري کچرته د دوهې په غونډه کې وڅېړل شي نو
دا خبر داسې تکمیل بیان کمه که چېرې افغانستان کې یو لاس حکومت وایي او دغه حکومت هم حاضر تعامل ته وایي، تغییر ته وایي او بدلون امید تر کېدلی، بیا دا خو هیڅ مشکل نه و، ځکه چې د هم د بین المللي ټولنې لپاره اسانه چورتو وایي چې مکاتب اخلاصي قانون به جوړوي، سیاسي ډلو او سربکري مشکله به نور وخت هم جوړوي. نو موږ ته مشکل نه و او دنیا ته هم مشکل نه و، ځکه چې افغانان او افغان حکومت په یو شخص په یو سیستم باندې مین نه دي. کله چې خلکو ته خدمات ارزش ځوان کې سانتیاوي راشي خو هغوی خو که امارات هم یو ښه موډل سیاسي وسي او خدمات او سانتیاو رامنځته کړي، خو بیا خلک مشکل نه لري. مشکل دا ده چې خپل هم دغه کابینه چې زه مطمئن یم چې د نجونو مکاتب هم غواړي تاسو ولیدئ چې دوی خپل عکس العمل وښوده، که هغه وزیر داخله او که هغه وزیر دفاع او که هغه معین سیاسي و همداسې نورې څېرې وي چې هغوی هغه خپل هغه نارضایت او خودره، اما بیت دیتا وحد تول شو یا مجبور است بیتا قندهار تلاش و مزرعت مو گواری. مشکل هم دقا ده
یعنی ما او باشه
بیا هم دا دویه سر که از مره آتی که بحثم در افغانستان به مسائل او سوایی چه دا کل ستونزه لد شوایی چه داقا ستونزه تاس سال که مگه تاسو پراسفال کسنی داقا ستونزه با توک دی او نفر تا اوایی او دیتا بوایی چه داقا او منی تر تو پری داقا بدن رسی اغی منی نه
مثلا پامدی برخه کی او باشه پامدی برخه کی زلمی خلیل زاد هم ټویټونه کړی دی، هغه وای هیله لري چې د دوهې په تړون باندې لسر خبري وشي په د راتلونکو غونډه کې، مثلا په هغه غونډه باندې بحث وشي او خبري وشي.
شباب سعید درسته د زلمی خلیل زاد هم خو په مغه هغه یو پښتا د دوهې د تلون په پروسه کې هغه پلاوی چې هغه کومه تعود چې دنیا ته کړ هغه خو پاتې راغی، هغه کوم حیثیت نه لري په افغانستان کې د قاندار ناست مشر او څو شیخانو ته چې هغوی پرېکړه وکړي. هغه تاسو هغه قهر و غضب او یا مایوسي چې په د عباس ستانکزي په خبرو کې تاسو موږ تاسو ټول یو ځای ونه لیدی په خبرو کې زه رقم عصباني وم. اوس مشکل هغه ده چې د دوهې کسان چې هلته دي او دنیا ته کوم واده کول هغه یې پوره نه کړی شولې. مشکل همدې کې ده چې ډېر څه خبر ولو چې دغه په نیک فال باندې ونیسو همدغه ناسته په دوهې کې، اما بېرته کابینه او د دوهې د تړون پلاوی هغه حیثیت او موقف او مقام څخه برخوردار نه دي چې د دنیا سره دغه معامله وکړي، په بدې تړون باندې تج نظر وکړي، بین الافغاني مذاکرات را وغواړي، واقعا دې مسلې ته تن کړي، اصلاحات را ولي. اته هم دغه صبی الله مجاهد په هغه کې ویل که زما په واک کې ما سبا د نجونو مکاتب پرانستل، اما په دې معنا چې دی غواړي لکن مشر نه غواړي. یا ته مثلا نور عالمانو دي او د مدرسې مشر وویل چې دا د خدای امر ده، په کوم هغه باندې تاسو دلیل باندې تاسو د الله امر معتلوئ. مشکل دا دلته دا شیخ او پنځه شپږ شیخان نور دا نه مني.
مننه اغلی کرخی،
موږ به محدوده کې فکر کوي بیا دا چې واقعا د بل چا د شدید فشار لاندې چم دسته بکوي.
مننه
ازادي په سپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې په دې باره کې خبرې کوو چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره د مې په لومړۍ نیټه دوه ورځنۍ غونډه ده، او دا غونډه د تړلو دروازو تر شا ده. داسې ویل کېږي چې کېدای شي د طالبانو د حکومت تر په رسمیت پیژندلو مسله هم په دې کې مطرح شي. ځینې سرچینې بیا دا خبره ردوي او له لوی اواز سره وایي چې د افغانستان د وضعیت په ارتباط به خبرې پکې کېږي. د دې بحث لپاره مو دلته په خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ته بلنه ورکړې ده، د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز په خبرونه کې را سره دي. مخکې تر دې چې دې ته مخه کړو چې حل لار څه ده، څرنګه کېدای شي چې د افغانستان اوسنی وضعیت چې یو شمېر خلک ترې ناراضه دي دغه وضعیت بدل شي او افغانان سره متحد شي او موټی شي او داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه نړیوالو ته د منلو وړ وي. وروسته وړاندې په خبرونه کې په همدې اړه د میلمنو نظر اخلم. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړو، د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې مو همدا مسله مطرح کړې وه چې د طالبانو حکومت به په رسمیت وپیژندل شي، او آیا د طالبانو پر حکومت به نړیوال فشارونه د دوحې تر غونډې وروسته زیات شي او کنه. د ازادي راډیو د اوریدونکو هغه نظرونه د سره شریکو چې په فیسبوک کې را سره شریک کړي.
دا غفور صدیقی په نوم د فیسبوک یو کارون کې لیکلی دی چې امریکا نه باید پښتنه وشي، ځکه هغوی دوه کاله دوی سره پټ تعهدات کړي. څومره چې بندیزونه زیاتیږي، د په باور باندې نقصان عامو خلکو ته رسیږي. هیبت الله جان ارمانی بیا لیکلی دی که د خدای رضا وي طالبان به په رسمیت وپیژندل شي. همدارنګه شفیق الله بیا لیکلی دی چې الله تعالی دې وکړي چې نور په رسمیت وپیژندل شي تر څو ولسته د کار او روزګار زمینه برابر شي. اقبال خان لیکلی چې لپیژندلو پرته بل لار نشته ده. ابو محمد فضل ربی بیا لیکلی دی چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي. همدارنګه د فیسبوک بل کارونکي محمد حسن تحسین لیکلی که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي نو دغه شل کالو کې طالبان ولی وژل کیدل. اتل صافی لیکلی دی چې موږ یې د رسمیت پیژندلو نه توبه باسو، نه یې په رسمیت پیژندلو کې موږ ته خیر رسیدلی او نه یې په بندیز لګولو کې، ځکه هغه وایي چې نور به هم د یوې بلې ډلې په لاس کې واک شي او بیا به هم دغه بندیزونه چې لګیږي عام ولسته به پکې زیان رسیږي. جلال اعظم لیکلی دی چې مسلمانانو لپاره څوک خیر نه غواړي، خاص کر د افغانانو لپاره. احسان رضا لیکلی دی چې امارات اسلامي په رسمیت وپیژندل شي، د بدن نړۍ لپاره ښه وي. دا ابراهیم پونوم د فیسبوک یو بل کارونکي بیا لیکلی دی تر څو چې طالبان انتخاباتو ته غاړه کینګدي، دغه په اند په رسمیت به ونه پیژندل شي. شفیق قرمانی لیکلی دی که شریک حکومت ولی نه وي، مکتبونه بند وي، پوهنتونونه بند وي، همدارنګه نور مشکلات وي، حتما به فشار زیاتیږي. احمد احمدزی لیکلی دی هغه وایي چې راځي دغه زموږ نظام په رسمیت وپیژني. همدارنګه صبغت فرات لیکلی دی چې په طالبانو باندې نړیوالو فشارونه زیات شي. د فیسبوک یو بل کارونکي د عبدالوهاب احسان په نوم باندې د لیکلی دی چې عام افغانان تباه دي، نور هیڅ نشته، رسمیت پیژندل خو بیخي. باز محمد نیازی لیکلی دی څه چې د افغانانو په ګټه وي باید طالبان ورڅخه هغه وغواړي، او په افغانانو کې په تیر نظام کې پاک مسلکي خلک د غنی په شمول بیرته راوغواړي. علی خان وطندوست لیکلی دی چې امارات اسلامي به ډېر ژر په رسمیت وپیژندل شي. همدارنګه نوید جان لیکلی دی چې اوسنی حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. خلیل لکنوال لیکلی دی چې هر څه چې کیږي ورته خفه نه یو، دا زموږ هیواد دی، یو موږ همدلته یو. همدارنګه حمید الله لیکلی دی چې طالبان به په رسمیت پیژندل کیږي. شاه محمود جنت بیا لیکلی چې طالبان باید یو قوي او باصلاحیته دولت په توګه وپیژندل شي. نعمت الله اوریاخیل بیا لیکلی که اوسنی نظام حاکم وینو د ولس د بربادۍ لارې اتساري. همدارنګه ایدالله سرحدي بیا لیکلی چې موږ د ملګرو ملتونو څخه د خیر تمه نه لرو. دا طارق تنویر په نوم د فیسبوک یو بل کارونکي بیا لیکلی موږ خو د نړیوالو دوه مخې ته ګورو، لکه څنګه چې طالبان افغانستان ته راوس سلو د افغانستان ورته پلاس ورکړ هم د رقم به رسمیت هم پیژني د ورک جنان پونم باندې بیا چالي کلی چې ل پیژندلو پرته بل لار نشته ده او دا کار د دواړو لورو په ګټه دی د محمد زمیر همت پونم بیا د فیسبوک او بل کارون کلی کلی دي چې پر رسمیت پیژندنه به په خیر وي ځکه دوی له افغانستان ډیر څه زده کړی دي د شرنوال مجاهد پونم بیا چالي کلی دي چې پر رسمیت به و پیژندل شي همدارنګه سید الله محمدی لیکلی دی چې لاخته روسه به زموږ نظام په بشپړ ډول په رسمیت وپیژندل شي د محمد جمال پونم بیا او بل فیسبوک کارون کې لیکلی دی چې طالبان داسې فکر کوي چې ټول نړۍ دوی ته محتاج ده او د جعفر خان پونم یو چا لیکلی دی چې دوی خو زموږ هیوادوال دومره د دغه جنگ په نوم باندې مړه کړل او ویل به چې دوی کفار سره ارتباط لري اوس دوی ورته د رسمیت پیژندلو په خاطر زارۍ کوي حال محمد لیکلی دی چې زه فکر نه کوم چې طالبان په رسمیت پیژندل شي همدارنګه عبدالرحمن دانش بیا لیکلی دی چې طالبان باید یو قوي او باصلاحیته دولت په توګه په رسمیت وپیژندل شي
له فريدي سال څخه په مننه چې د ازادي رادیو د فیسبوک د کتونکو پیغامونه له مشتاس سره شریک کړل البته لاغه اوریدونکو یا هغه لیدونکو بخښنه غواړم چې نور پیغامونه هم راسته ودی او نشکوالې چې نور پیغامونه هم لملمنو او له ازادي رادیو اوریدونکو سره شریک کړو له وسنی وضعیت افغانان څنګه وتلی شي د باس په پاتې برخه کې د مسلې تر اغرسو په کابل کې سرپرست حکومت واکمن دی د نجونو تعلیم بند دی اقتصادي وضعیت خراب دی او هیڅ هیواد د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل او ټاکل شوی دی چې تر دوه نوې په لند وخت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره مهمه غونډه جوړ شي په دې غونډه کې به د افغانانو بنیادی ستونزې چې د اشاره مې ورته وکړه دغه ته به حل لاره پیدا شي آزاد صاحب کستا سو نظر واخله بله
زما ژغه
اورئ اوس یې اورم بله
شخص د افغانستان اوسنۍ وضعیت له بده مرغه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد وضعیت دی د دې څخه د وټو تر ټولو مهمه برخه د خپل افغانانو انسجام دی البته په تیرو دوه کلونو کې هغه افغانان چې له افغانستان څخه بدبختانه اړ استل خپل شغل افغانستان اوزي ډیرای هغه کسان ډیرای هغه برخه چې هغه د انګلیسي په اصطلاح کریم قشر او هغه روشن فکر قشر او هغه نن د غرب په بیلابیل هوادونو کې اروپا او امریکا او استرالیا پورې د هوادونو ته ماجر سوي دي دا افغانان کولای شي د افغان ډایسپورا کولای شي خورا مهم رول ولوبوي په هوادونو کې چې د میشي دغه هوادونو د دولتونو سره د هوادونو کې د خلکو د استاد سره د افغانستان په موضوع باندې په ډېر هغه ستراتیژیک
آزاد صاحب او بخښه تاسو انسجام هم یاد کو دغه له هواد وتلي خلک ډېر تیټو پرکتی یعنی هیڅ ډول انسجام نه لري ټول په خواله رسنیو کې یو بل په ضد خبرې کوي یو بل تهدیدوي پخوانی پیغورونه ورکوي یعنی دوی به خواته په افغانستان کې د یو حکومت غشتون کې د طالب نه وي بل ورته په خپلو کې ټول انرژي په پیغورونو ځای شي
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانانو یو تر ټولو ستره بدمرغي هم دغه ده او موږ بدبختانه هغه خلک یو چې تل مو همیشه نور پړ بللی د افغانستان په وسنی قضیه کې هم د افغانستان د پخواني ولسمشر نیول تر هر کشره پورې د افغانستان په قضیه کې امریکا ملامتوي پاکستان ملامتوي نور هیوادونه سره دي چې خپل رول درلودې اما یو هم دانه دی ولی چې بل وزه هم مسؤلیت درلودې د افغانستان تر ټولو ډېر مسؤلیت افغانانو دی دا چې انسجام نشته دا انسجام رامنځته کېدلی شي دا حتمی نه ده چې هغه کسان چې په خوا په د توپک سالارانو په نامه باندې وو یا د ټیکدارانو په نامه باندې وو
همدا ټکی مهم ده څرنګه رامنځته کېدای شي
ګورئ همدا اوس ځینې حرکتونه دغه د انجنونو د مکاتبو یا د شزو په وړاندې چې کوم پریکړه طالبانو وکړې دغه په وړاندې باندې ځینې حرکات په موږ تاسو ولیدل لارینو نو وسوله بیلابیل د ملګری ملتونو هغه ته ولاړل هغه اډانې ته افغانان ولاړل همدارنګ په بیلابیل هیوادونو کې لارینو نو وسوله ناسي وسوله همدغه د انسجام پایل دی او وسو نړۍ
البته د دوه غونډه چې د جنو سیاسي کتونکو په باور د افغانستان لپاره
یو زیره ممکن ولري چې یعنی یو زمينه برابرېږي چې بیا نړیوال افغانستان ته مخه کوي او کنه ممکن به افغانستان ته شرط په دې وخت کې چې دا انسجام روان دی او لړی وړي برخې را شو ساوي ده فکر نکوي آزاد څه پلانډو کساس نظر واخلم چې موږ دې شاته پاتې یو همدغه کسان چې دا هڅه کوي
د شاته پاتې کېدو خو یعنی هیڅ ډول توجیه نشته کېدای چې شاته پاتې نه شي خورا ډېر شاته پاتې یو افغانستان وضعیت او د
مننه مننه پام دې برخه کې مننه پام دې برخه کې بیا تاسو به بیا راشم پام دې برخه کې به د جانباز نظر واخلم چې په خبرونه کې ډېر نه دی را سره ژخېدل جانباز سپ څه فکر کوي چې د دوهې په غونډه کې به د افغانستان د ستونزو حل لارې پیدا شي
مننه ګوري اصل خبره خدا ده زما کم دی اوس
بله
اخر ګوري اصل خبره خدا ده چې تر اوسه پورې خو کوم هغه حاکمیت چې په افغانستان کې دی دې ته خو هیڅ نوی تعریف وړاندې شوی نه دی ګوري موږ او تاسو د مجهولو حلقو د مجهولو انسان مجهول الهویت او انسانانو د خوا ګواکې رهبری کیږي افغانستان دغه هیبت الله څوک دی دغه هیبت الله چیرته پټ دی او دا هیبت الله والے پکتے درست بل ہاں فرمانونا ہاں احکام چھ صادریگی دتاغ انسان یا ہر چوک چھ دے دنامت سخا دا چوک تی دا چوک ترتیبوی پکم بنیاد تا
جانباز صاحب یعنی تا صدا تملری چھ دے دوہی پغنڈ کی با امدغ مجھول پا معلوم بانی بدل شی
زمد مائن نیم زمت مې نه زه کچې دوی بلکه مخکې چې ننګیال سره بشاره وکړه دوی ټول دنیا غنګ سکړې دا او دنیا رښتیا سره چې په دې یو سرګیچی کې ده د دوی د لاسه په اړه دي چې د یو خوا ټول دنیا غواړي چې افغانستان سره بشري همکاري وشي افغانستان په ډیر وحشتناک حالت کې دی خلک تباه کیږي خلک د خوراک لپاره څه نه لري روزګار نه لري دوی خو په دې فکر کې نه دي تاسو فکر وکړئ چې دوی راځي وایي چې موږ په رسمیت پیژنئ بیا به موږ د ښځو د حقوقو باره کې فکر وکړو موږ په رسمیت پیژنئ بیا به موږ د انسان یا د بشر د حقوقو باره کې فکر وکړو یعنی که تاسو خپه کیږئ نه زه به داسې ووایم چې دوی سم سوترا واضح تجارت شروع کړی د افغانستان د خلکو په سر تاسو چېرته داسې کوم شی لرئ په دې تاریخ کې تاسو چېرته اورېدلی دي چې د یو مملکت حاکمان د خپلو خلکو په سر تجارت وکړي د خصوصا سیاسي تجارت شروع کړی خپل په خلکو باندې هغه لپاره اول باید دغه نظام په اصطلاح نظام باید تعریف شي چې دوی څوک دي
مننه جانباز مننه هغه کډوخیل تاسو څه فکر کوئ چې د دوهې په غونډه کې بچو وشي او کڅن کیږي څه باید وشي دا سوال ډیر مهم دی ځکه چې ټول نړۍ راغونډي په دې غونډه کې
د څه کې که هر څه وشي په کابل باندې تاثیر نه لري ځکه چې ما وویل د کابل اداره واک اختیار نه لري واک اختیار په شپږ شیخان چې په قندار کې نشته هغه لري او هغه دنیا سره په تعامل کې نه دی او علاقه مند نه دی او چا سره ګوري هم نه همدغه مینه محمد سره چا وکړل په قندهار کې یو باوند والی سره وکړل کله چې نه پېږم چې په کوم چرات باندې دومره یو لوی قدم واخیست چې الته کېږي اما کدا قدمونه هم دل پروي چې دا وړه قدمونه سره یو ځای شتنه دنیا د ریس د افغانستان په وړاندې امغه کې شي او یو قاطع د ریس واخلي چې په دې کې یو وختن یو بدلون راشي بیا د باندې لوال دي دا چې دنیا فکر کوي چې مثلا عبد الخاغه متقي خصوص جاي دعوات شو تو جو ویل چې موږ کار وکړو او اوس وګورئ چې زبی علماء جاي بالکل او په اسلام کلیر او کټ وای چې دا زموږ داخلي موضوعات موږ په داخلي موضوعات کې تاسو غرض مکوي څنګه چې په اختلاف پیغام کې هم د عبد الشیخ هبت الله پیغام مو چې بعد خلاص موږ په داخلي چارو کې غرض نه کې او اوس وای چې موږ داخلي موضوعات دا د موږ کلتوري موضوعات او د شریعي موضوعات دي په دې باندې هیڅ ډول معاملې تاثیر نه دي چې د کابل
اداره یعنی کفارزن او بخشي
احتیاط وای بل هر پریکړه چې په دوه کې شوی وای دی مطمئن چې دوه عملي کول عمل چې دوی د هیڅ ډول صلاحیت نه لري
د او بخښه
دنیا یو انتخاب لري
بله
اجازه راکړئ دنیا یو انتخاب لري چې طالبان په دغه ټولو نیمګړتیا به چې دوی قبول کړي په رسمیت وپیژني او مطمئنن چې دوی هیڅ نوع تحول او تغییر او معامله د ښځو د حقونو په خاطر هغوی نه کوي. همدا رقم ښځې په لسانې نه از کېږي څرنګه چې په تېرو حکومت کې دوی کړي وو، ځکه چې هم د دوی همداسې طریقه او هم د هغه څوک چې د دوی په راوستلو کې لاس دلودو او د دوی کوربا او هغه هم دغه غواړي چې افغانستان به همدا رقم بد انزوا ته لاړ شي، یو غریب ملک یې بیچاره ملک
او ورته تاسو وایئ چې طالبان بل چا راوستي دي، نو هغه بل چا خو په نړۍ کې ژوند کوي او نړیوال دلته په دې غونډه کې راټولې شي، نو هغه بل چا سره اوسي دغه بل څوک خو بیا دا هم ورته ویلی شي چې دغه شان مراد کوي.
ګورې پاکستان په هیڅ وخت په هیڅ صورت نه غواړي چې افغانستان یو مترقي ملک وي، په ځان بسیا ملک وي، د خپل پرېکړې په خپله وکړي. هغه غواړي چې همیشه یو وابسته ملک وي د هر لحاظه، هغه پاکستان ته تابع وي، د پاکستان تولیداتو ته خاص وي، د افغانستان منابع د دوی په خدمت کې وي، د مګر سیاسي خارجي سیاست د دوی په لاس کې وي. دغه ټول مسایل د موږ د نمایندګۍ په دنیا سره همدي وي کې د چې د دفاتر هم د دوی په مملکتونو کې خلاص وي، د افغانستان نسل په سل دي ګټه پورته کړي. مطلب مې دا دی چې دوی کوربه وي، دوی ورته امکانات برابر کړه او دوی همدغه سهولت ورته برابر کړه او دوی پورا پورا حمایت کړه. په دوحه کې دنیا ته ویل چې دوی تغییر کړی، تغییر وکړي چې په سپاش پاک نه فرشې خان ټول د طالبانو تحریک نشي ماتولی او نه قانع کولای شي. نو طالبان هم یو انتخاب دی، یو دغه چې مثلا دغه پنځه شپږ نفره به صلاحیت کې مغه به وي چې هم به ولسم نه خوشاله یم، به دنیا نه خوشاله یم، په افغانستان کې بدلون درسي.
نو
په دغه پنځه شپږ نفر چې په صلاحیت کې زه فکر کوم د دنیا هڅه او د کابل سمبولیک اداره هیڅ هم نشي کولای د متش شلاس سره.
مننه ننګل صاحب، که تاسو تراشم څه فکر کوئ، یعنی تاسو د یو سیاسي کتونکو په صفات د دوهې په غونډه کې که تاسو وایئ چې د افغانستان مسله څرنګه باید حل شي، نړیوالو ته باید څه ووایي افغانان چې څرنګه کی؟ ننګل صاحب
بلی شوبار صاحب، زه فکر کوم داخلي مشروعیت تر هر څه ډیر مهم دی. په کور دننه باندې د کشالی د حل لپاره مونږ خپل افغاني میکانیزمونه لرو چې په خام ډیر مؤثر تمام شوی دی او کاري ورکړی.
خبره دی، خبره په بهر کې ده نه، یعنی په بهر کې د دوه غونډه ده، دا اوس تاسو پکې فرضیه ده، تاسو پکې برخه لري، نړیوال تاسو ته وایي چې دی افغان په صفت باندې وړاندیز څه دی، څه باید وشي؟
وړاندیز مو همدغه دی چې مونږ کوم افغاني میکانیزمونه چې لرو هغه لویه جرګه ده او په دې باندې کار وشي چې ټول هغه اطراف چې په افغانستان کې د افغانستان کې د سیاست کوي، د افغانستان کې دخیل دي، هغه افغاني اړخونه هغوی ته اجازه ورکړل شي چې تر یو چا تر لاندې کیني او د افغانستان مسله د طالبانو په شمول باندې حل کړي او افغانستان لومړی چې فعلاً یو اساسي وثیقه د ملت لپاره د اساسي قانون ماتل شوی دی نشته دی او فعلاً افغانستان قانون نه لري، د اساسي قانون په مواردو باندې بحث وشي، افغانستان لومړی خو یو قانون رامنځته کړي او د هغه قانون په چوکاټ کې افغانستان د یو نظام څښتن شي. یو دغه خبره ده چې طالبان کې قناعت کوي، که طالبان قناعت نه کوي د طالبانو بدیل چې کوم دی هغه مخالف سیاسي جهتونه چې دي هغه باید نړۍ حمایت کړي او نړۍ ورته رسمیت ورکړي، نړۍ دفتر ورکړي، نړۍ د دوی په یو ځای کولو کې کار وکړي. هم دغه سي پورستی کې چې دا وي په کومه نتیجه باندې ورسېدل، د دماغ میکانیزم د دماغ تګلارې دي نړۍ دوی سره خپل کې کوم باندې چې اکثریت افغانان اکثریت افغان سیاسي مشران هغه موافقه وکړي دنیا به هغه خبره حمایت کوي. یو دا لاره ده، ایو دا د طالبان هم پکې شامل شي، افغانستان په کور دننه د یو ملي جرګې د لارې نه افغانستان کې د سیاسي وضعیت چې دی هغه تغییر وکړي او افغانستان د جګړې مخنیوي وشي. که دا حالت هم نه کیږي، هغه حالت هم نه کیږي، فکر کوم د افغانستان راتلونکی چې دی هغه ډیر تاریک دی، هغه ډیر بد حالت خواته روان دی.
نه نه نه،
کوم افغانستان بیا د ډیر بد بحران
خواته. او ستاسو دا دوه وړاندیز وو چې یا جرګه وغوښتل سي او یا هم د طالبانو په ضد قواوی نړیوال تقویه کړي. ننګیال صاحب، ستاسو وړاندیز څه شی دی؟ د وی په غونډه کې کوم وړاندیز کوي څه به ورته وایست؟ بله ننګیال صاحب، هغه او بخښه آزاد صاحب، آزاد صاحب
زما
آزاد صاحب ته ولوبښ.
ګورئ د افغانستان قضیه یوازې د افغانستان قضیه اوس نه ده، هلته نړیوال ترهګري ډلې دي او ملګري ملتونو په دې باندې څو څو واره خبرې هم کړې دي، نړۍ په دې باندې خبره کړې ده. نو لومړی به تر ټولو مهمه برخه دا ده، وړاندې تر دې چې جمهوریت سقوط کېدی داسې اټکل کېدل چې یو ناسته په ترکیه کې چې د ملګري ملتونو په مدیریت او ترې وبریده په مشرتوب باندې ترسره کېدل چې طالبانو بایکاټ وکړي، همدغسې یو ناسته د ملګرو ملتونو په مشرتوب باندې، که څه هم ملګري ملتونو په نړۍ کې خپل یو سمبولیک رول لري، هماغه سمبولیک رول مهمتیا هم خورا ډېره ده. د ملګري ملتونو تر چتر لاندې یوه داسې غونډه بېرته راوغوښتل چې لکه څنګه چې په ترکیه کې ډیزاین شوې وه چې په هغه کې طالب هم کښېني، په هغه کې نور افغانان هم کښېني، او همالته د افغانانو ترمنځ د ملګري ملتونو او د نورو نړیوالو مهمو لوبغاړو یا هغه هېوادونو چې د افغانستان په قضیه کې رول لري د هغو په موجودیت کې د افغانستان د قضیې باندې بحث وشي. داسې که د پټو دروازو تر شا یوازې ملګري ملتونه یا نور هېوادونه کښېني، او دا موږ د تېرو څلور پنځو کلونو کې دې تجربه لرو، او یا یوازې د طالبانو سره خبرې کېږي، د افغانستان مشکل نه حل کېږي. نه یوازې چې د افغانستان مشکل د افغانانو دپاره نه حل کېږي، بلکې نړۍ د پاره چې هلته ترهګرې ډلې دي، هلته ټول نړۍ یو سیمه ګواښي، د دې د حل دپاره هماغه کوم میکانیزم باندې چې کار پیل شوی و په 2019 کې تر 2016 پورې، بیا یویشت پورې یویشت ولاړی چې په ترکیه کې داسې یو غونډه راغوښتل چې ملګري ملتونه پکښې ښکیل وي، همدغسې یوه غونډه
مننه آزاد صاحب. د جانباز صاحب نظر هم که واخلم، جانباز صاحب څه فکر کوي چې د دوحې په غونډه کې باید څه وشي؟
د دوحې په غونډه کې باید کومه معجزه وشي ښاغلی شبر. زه د دوحې د غونډې په پایلو باندې هېڅ کوم باور نه لرم متاسفانه، ځکه چې موږ په افغانستان کې نه پوهېږم په کابل کې په قندهار کې په کوم ځای کې داسې یو ډله سره مخامخه شو چې دا ډېره سخت دریزه مستبزه ډله ده، او د خپلو هغو موخو نه چې دوی ځان ته ټاکلي دي یا دوی ته ټاکلي دي د هغوی نه لږ لاس په سر کېږي نه، تر څو چې دوی زور ونه ګوري، تر څو چې دوی باندې رښتیا سره بین ملي فشار، اقتصادي تحریمات، نور تعزیرات ښه صحیح محسوس نه شي، نو تر هغې پورې دوی په شاتک نه کوي، تر هغې چې دوی په سر باندې دغه تهدید دوی خپلو کورنیو ته ځان ته احساس نه کړي لکه په 2001 کال کې، تر هغې پورې دا ډله د خبرو نه ده. خو چېرته ومنو چې دوی افغانان دي او افغانی نراتیف دوی کې لاشته، خو دوی دې رایشي ودی وایي چې مونږ حاضر استو افغانانو سره مذاکرات وکړو. زه هغه ډلې ټپلې هغه غاصبین او فاسدین نه ښیم د پرونی نظام قطن نه ښیم، اصلا هغوی مطرح نه دي، دا سوختي مهري دي، هغوی لاړې تاریخ ته وسپارل شوې. څومره به هغې سره توم وست ونه ګوري هېڅ حاصلات هم نه ورکوي. خو طالب هم د افغانستان انتخاب نه دی، طالب باید رایشي سر ګریوان ته کړي، آینه ته وګوري، افغانستان باندې ورحمیږي، ځان د پاکستان د وابستګۍ نه تر ډېره بریده ټول خو نه کېږي، ډېر تړلي دي هلته موږ تاسو پوهیږو، خو خلاص کړي دې نه تر ډېره بریده واقعیتو ته دي وګوري د افغانستان خلکو سره دي. دغه تاسو ته او دغه تاسو یو افغان استئ شبر، تاسو ناستاسي په پراګ کې، خو تاسو کولی شول چې کابل کې کار وکړي، آیا تاسو ته زمینه د کار شته په کابل کې؟ خو نشته. دا آزاد صاحب زه شخصا پېژنم، دا کروخیل صاحب، دا ننګیال صاحب زما نږدې دوست دی، دوی ته آیا زمینه د کار شته؟ دوی څه بد کړي دي په افغانستان کې؟ کم جرم یې کړی په افغانستان کې؟ دغسې په زرهاو کسانو ته خو زمینه د کار نشته. زه باید لاړ شم یو مجهول الهویه انسان ته بیعت وکړم، ول دا کار وکړم، زه عقل لرم، زه انتخاب باید ولرم.
مننه جان باز،
یعنی دغه اقشارو ته ټولو ته زمینه د کار باید مساعد شي، زمینه د فعالیت مساعد شي، زمینه د فکر مساعد شي. که دوی ته تن ورنکي ښاغلی شبر، که دوی ته دا تن ورنکي چې یو افغان شموله متحد حکومت ایجاد نکی، دوی دم پکې اوسېږي. طالبان د افغانستانو زهرجن واقعیت دی، دا موږ منو. خو داسې دی نه کوي، دا استبداد نه دی، دا سختریزي نه دی، دا خودخواهي نه دی، دا جاه طلبي نه دی، دا قرون وسطایي نه دی. لاس په سر شي،
مننه. خبرونه ډیر کم وخت پاتې شو، په دې اخیره کې به د اغلی کډوخیل نظر واخلم. اغلی کډوخیل، که تاسو د دوحې په غونډه کې برخه اخلي او تاسو وړاندیز کوي نړیوالو ته، به څه وایاست چې څه باید وشي چې حل لاره څه ده؟
اول خو باید ووایم چې په دوحې په ناسته کې په هیڅ صورت د بشري حقونو په تړاو باندې هیڅ نوع معامله قابل د قبول نه ده. خصوصا د ښځو د حقونو په ارتباط باندې یوه مسله. دوهمه مسله باید مسله چې باید واقعا ورباندې کار وشي د پاکستان لاس قطع کول له افغانستان څخه، ځکه چې دوی هم فشار راوړي، دوی هم تشویق کوي، دوی هم جنجال جوړوي. دریم هغه معتدله ډله چې په خپله په طالبانو کې دي، خصوصا د کابینې غړو سره باید کار وشي تر څو پورې هغه پنځه شپږ شیخان یو طرف ته شي او د افغان ولس سره معاملې ته کښېني، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات او راتلونکی مهمه ده، نه داسې شیخ ته په قدرت باندې.
یعنی دلته دا مهمه ده وبخښئ که دا پوښتنه هم له تاسو وکړم، لنډ ځواب واخلم، یعنی څو وړاندیز باید وشي؟ یعنی پیشنهاد مخکې مثلا آزاد صاحب وویل چې د ترکیې د غونډې په شکل غونډه جوړه شي، ننګیال صاحب ویل چې لویه جرګه راغوښتل شي.
خبره دا ده چې هر افغان حق لري چې د افغانستان لپاره صاحب نظر واوسیږي، دا څوک بیا قدرت رسیږي نه رسیږي هغه بله موضوع ده. مهم همدا ده چې افغان ولس باید افغان ولس ته به دنیا غوږ شي، دوی ټوله پرېکړه په خپل سره کوي، باندې دروازو لشنه چا لپاره غږېږي. مهمه دا ده چې مختلف ګروپونه باید دعوت شي، د ښځو ګروپ، د ځوانانو ګروپ، قومي مشران، همدارنګه مذهبي ډلې، همدارنګه احزاب، سیاسي تنظیمونه، هر څوک باید په دې موضوع کې نظر ورکړي. یو اجماع د افغانانو تر منځ راشي، اوس خو دنیا هېڅ اساسا افغان ولس غوږ نه نیسي.
یعنی که دنیاوالو ته همدغه پیشنهاد دسي، دنیاوالو ته وایي چې افغانانو ته زمینه برابره کړي په خپلو منځونو کې سره کښېني،
ولس ته زمینه برابرول او دوی دغه تر څو پورې لکه بند کړي چې دا مسایل وشو، ځکه چې هغه تجربه افغانانو وخته
وخت اجازه نه راکوي. اغلی کډوخیل مننه، نجیب آزاد، نجیب ننګیال او غوث جانباز، له تاسو ټولو مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. زحمت چې بر اجازه اخلي.